برو غصب کردی دی
چمتال دی شولگر دی خلم دی او قسمان چربالک دی حتی بلخ دی
د پاکستان امنیتی او استخباراتی چارواکو د آسیا زړه کنفرانس لپاره پر تیاریو خبری وکړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغان پناه غوښتونکو د تک پر مسأله له اروپایي هیوادونو سره نورو خبرو ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته په خپل روسي سفر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د زیات شمېر پناه غوښتونکو تک په یو بحران بدل شوی دی. د دې موضوع په اړه سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان حکومت وای اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تک پر مسله په کار د لدینو اروپایي هیوادونو سره مذاکره وسی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل چې افغانستان لدینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لري او له پاتې هغو سره نورو مذاکرو او تفاهم ته اړتیا ده. سید حسین عالمی بلخی پرون د ازادي راډیو ترشنه اسمالاندی پروگرام کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم اروپا ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه ځینې بحثونه کړي دي. ولسمشر اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د کډوالو پر مسله ځینې کلي خبرې درلودې. دې ته اړتیا ده چې د افغانستان او هغو هیوادونو ترمنځ چې زموږ کډوال ورځي یو تفاهم رامنځته سي. هغه هیوادونه هم ځینې ستونزې لري. په افغانستان کې هم ځینې عیني ستونزې موجودې دي. دغه مسایل باید پام کې ونیول سي. له ځینې هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، باید د هغو له مخې چلند وسي. له هغو هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه نه لرو، باید مذاکرې وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو دولتي هیئت په مشرۍ په شپږ ورځني سفر فرانسې، ایټالیا، جرمني او سویډن ته تللی و. د دغه هیوادونو له مشرانو سره یې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د پناه غوښتونکو تګ زیات شوی دی. ډېری دغه کډوال د ناامنو هیوادونو لکه افغانستان، سوریې، عراق او نورو دي. د روان میلادي کال له پیله اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو شمیر تر 900,000 اوښتی دی. افغان حکومت وای روان کال څه باندې 500,000 افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي چې په دې شمیر کې ځینې زندانی سوي یا هم د لارې په اوږدو کې مړي سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای ناامني، بیکاري او غیر یقیني حالت هغه مسایل دي چې له افغانستانه یې د ځوانانو مهاجرت زیات کړی دی. په کابل کې د جرمني سفارت، افغان حکومت او ځینو نورو بنسټونو کمپاینونه پیل کړي چې ځوانان هڅوي اروپا ته لاړ نه سي. افغان دولت وایي په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 300,000 افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي هم دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسی جرګې د میدان وردګ په ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د ملکي خلکو وژنه وغندله او له حکومت یې وغوښتل چې پیشه وڅېړي. د دې جرګې لومړي مرستیال نذیر احمد احمدزي چې پرون شنبه د جرګې مشري کوله د کورنۍ امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د پیشې د څېړلو لپاره یو پلاوی سیمې ته واستوي. دفاع وزارت وایي چې له خپلې لورې د پیشې د څېړلو په مقصد یو پلاوی سیمې ته استول دی. د موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمېر ماشومان وژل کېدو د ولسی جرګې خبرګون راپارولې ده. د جمعې په ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د یوې مرمۍ د توغېدو په پیښه کې د سیمې 9 ماشومان وژل شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال نذیر احمد احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله دغه پیښه په کلکه سره وغندله او د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ته یې دنده وسپارله چې د یوه پلاوي په ذریعه د پیښه وڅېړي.
د میدان وردګو غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. دغه پیښه په شدیدو الفاظو غندو. امنیت داخلي کمیسیون ته دنده ورکول کیږي چې په عاجله توګه یو هیئت تعین او منطقې ته ولېږل شي تر څو موضوع له نږدې نه وڅېړي.
دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د جرګې یو شمېر غړو انتقاد وکړ چې دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې او طالبانو لخوا نه، بلکې د هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی ماشومان وژل کیږي. د جمعې په ورځ د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو لخوا د توغول شوي هوان په پیخه کې لس ملکیان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې شیرولي وردګ وویل دا ډول پیښه د هغو کسانو لخوا کیږي چې د اردو په لیکو کې د غرضونو په خاطر ځای پر ځای شوي دي.
زموږ د شهیدانو چې د خپلو دوستانو د خانه شهیدان شوي، د اردو د خانه شهیدان شوي، د اردو کې دغه چا د خانه شهیدان شوي چې هغه بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د راپورونو له مخې د میدان وردګو په ولایت کې نهه ماشومان په داسې حال کې وژل شوي چې د یوه جومات مخې ته په لوبو بوخت وو. جمهور رئیس اشرف غنی د ټویټر پر پاڼه د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښودلې او د پیښې د څېړلو حکم یې کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکي خلک وژل کیږي، بلکې دا ډول پیښې پخوا تر دې هم په ځینو سیمو کې کله کله د عملیاتو پر مهال پیښې شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت تاکید کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دي او هیچ چاته د دې ډول هڅو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
کومه پیښه چې د میدان وردګ ولایت کې رامنځته شوې ده د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینې دی. په هیڅ صورت موږ چاته اجازه نه ورکو چې په هغې کې ملکي خلک ووژل شي. که دا پیښه سهون وي یا عمدن د قانوني لحاظه څېړو او عاملینو ته اجازه ورکوو.
خلک وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال هماهنګي کمزورې ده او همدا لامل دی چې د مخالفینو سیمې نه ځانګړې کیږي او په نښتو کې کله کله ملکي خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي.
د میدان وردګ چارواکي بیا وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ د سید آباد ولسوالۍ په اوتړو کلي کې اول د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ترمنځ جګړه وشوه. تر جګړې وروسته د ملي اردو لخوا د درنې وسلې یوه مرمۍ جومات ته نږدې ولګېده چې په نتیجه کې نه تنه ملکیان ووژل شول. په وژل شویو کې ماشومان هم شامل دي. په هغه چاودنه کې ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. ولایتي ادارې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره چې تیر ماښام یې خپلې لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې. افغان ولسمشر هم د دې پیښې د بشپړې څېړنې امر کړی دی. صالح محمد صالح په دې باب د میدان وردګ له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پیښې په باب د دوی وروستي معلومات څه دي.
په دې کې شک نشته چې د اوتړو د سیمې د سید آباد ولسوالۍ دغه غنیزه ډېره درنده غنیزه وه. د موږ نه کسان ځوانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په مجرد د دې حادثې د خبرېدو سره زه او راسره نور ولایتي مسؤلین ساحې ته لاړو. ساحې ته موږ تقریبا په نیمایي لار کې ساحې ته نارسیده د شیخ آباد په سیمه کې ولسونو جنازې را روانې کړې وې او موږ سره مخامخ شو. دلته د ولسونو سره کېناستو، ولسونو ته قناعت ورکړ. د ولس او د حکومت ګډ پلاوی که چې په هغې کې اووه کسان متنفذین او علما وو او پنځه کسان د موږ د حکومت له لورې نه. دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې وې. زه د میدان وردګ ولسونو ته ډاډ ورکړم چې هر هغه چا له خوانه دا عمل سرته رسېدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. په درې هغه کسانو باندې چې شک کېده چې دغه مرمۍ فایر کړې ده هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه اوس په توقیف کې بندیان.
بله، دغه درې کسان څوک دي؟ د ملي اردو سرتیری دي، وسلوال مخالفان دي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دوی دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دشمن له خوا هم فایر شوی نه ده شوی، موږ د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي. ولې د ولس له خوا نه چې په چا باندې شک کېده، کومه پوستې ته باندې د دوی شک راته چې اصلا دا فایر د دې ځای نه شوی ده. د هغې پوستې هغه چا چې فایر کړی ده د دوی په ګمان، هغه چا چې قمانده ورکړې ده او هغه چا چې مخابره کړې، هغه درې واړه کسان موږ نیولي.
بلې، ځینو خبریالانو او فعالانو شکایت کړی دی چې دوی هم غوښتل چې د قضیې د څېړلو دپاره سیمې ته ولاړ سي، خو هلته امنیتي ځواکونه ورباندې ډزې کړي دي او دوی سیمې ته نه دي پرېښي. دغسې شکایتونه تاسو ته هم درغلي دي؟
زه په خپله په سیمه کې وم. په دې کې شک نشته چې په سیمه کې د دښمن د خوانه حتی په موږ باندې ډزې کېدلې. په هغه ځای کې چې موږ ناستو، موږ په ابتدا کې چې لاړو پرچوم کې فاتحه د دې شهیدانو اخیستل او ولس د سپینګیرو درې څلور سوه کسانو سره موږ خبرې کولې تر څو یو لاره دې ته پیدا کړو. خبریالان یو څه په لاره کې تم شو. تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د هغې نه خبریالانو ته موږ اجازه وکړله او د ولس مشرانو، د ولسي جرګې غړو په شمول ما د دوه سره په هماغه ساحه کې مصاحبه وکړله.
څه حقایق تاسو ته تر اوسه پورې په لاس ته راغلي دي په دې اړه؟
تاسو به معلومه چې موږ په عادي حالاتو کې قرار نه لرو، په افغانستان کې په بای سیمو کې حالات ترنګلې دي. پېښه داسې شوې ده چې د اردو د خوانه داسې شوې دي، د ثقیله وسلې یوه مرمۍ د هغې نه لګېدلې ده په مسجد باندې. د دې مسجد سره پیتاوي ته موږ څه ځوانان ناستو تنکي چې ځای په ځای اته کسان شهیدان شوي او یو یې زخمي چې وروسته شهید شوی ده. موږ خپل هغه اقدامات سرته رسولي دي او په دې ډاډه یم چې انشاءالله عدالت به برقرار کو، هر هغه چا چې دا کار سرته رسولی هغه به انشاءالله په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې ځواب وایي.
د میدان وردګ ولی حیات الله حیاتو چې ویلې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیول شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
په ورستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو مرکز کې ګڼ شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي. تاسو له دغو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو څومره راضي یاست، څومره ګټور بولئ؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د دې خبرونې په پای کې لاندو خبرونو ورسته میکروفون ستاسو دی. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو وي. په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له یوې لسیزې راهیسې په دغه ولایت کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د دوی د څړځایونو یا مالچرو د غصب ستونزه حل کړي. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مسؤلان او د کوچیانو سرخیلان وایي چې په زرګونه جریبه څړځایونه په دې ولایت کې د محلي زورواکانو لخوا غصب شوي او همداراز د ژمي پر رسیدو سره په لسګونو زره څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ په دیړه راپور استولې.
په بلخ ولایت کې کوچان شکایت کوي چې زرګونه چریبه مالچر یې د سیمه ایزو زورواکو لخوا غصب شوی دی او محلي دولت هم د دوی د ستونزې ته تر دمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ ولایت کوچان محلي دولت د دوی د غصب شویو مالچرونو د ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په څه باندې 15 ولسوالیو کې زرګونه چریبه مالچر د هغه محلي زورواکو لخوا غصب شوی دی چې د دولتي چارواکو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. په بلخ کې د کوچانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې په دولت آباد، خولم، چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالیو کې د دوی ځمکه د سیمه ایزو زورواکو لخوا غصب شوې دي.
دا مالچر ځمکه چې غصب دي په ځینو ولسوالیو کې دي چې د بلګې په توګه چمتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمه چهاربولک دی، حتی بلخ دی. په دې ولسوالیو کې مالچرونه کوچانو جلد مال پکې څېره دا زیات غصب دی او زورور اړولې دي، مسبقې کښت کړی.
د کوچانو متنافذین وایي چې د دې قوم ستونزې یوازې د مالچرونو د غصب پر مسلې نه خلاصه کیږي، بلکې د کوچانو ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، دوی د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د حیواناتو لپاره د ژمي په موسم کې الفه نه ده موجوده. د هغه په خبره چې د ژمي د موسم په راتلو سره د کوچانو پر وړاندې د ژوندانه ستونزې زیاتېږي، دا ځکه چې د کوچانو د ژوند ټولې ستونزې د مواشي د ساتنې له لارې حل کیږي او د ژمي په راتلو سره د دوی لسکونه زره مواشی د اولوفی د نشټون لامل د مرګ لاکو اکثر مخ دي. دوی وایي چې دولت باید د کوچانو د ماشومان لپاره خوندي ورغوي او د سیاق د سیو بو زمينه ورته مسایر کړي. په بلخ کې مشت کوچان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
"من علي محمد دغه د بلخ د دغه جشور وطنی ټول غریب خلک دي، به بل وځي یو دشه خرابې لري، مقصد ارسلی اولی معلومه ده نه زمينه خو که سختي سي خو ډیر په عذاب دي کني اس
دنه ولو فنش ته کوچان لپاره
نه لا سیم ته راځو کړی دی صبرته وای ان لکه بازي خراب دي بازي سره کم
خاله خان ډیر واور یا خوسي خو مشکل ست.
په بلخ کې د کوچانو عمومي مدیر وایي چې دوه کاله وړاندې د اولفې د نشټون له امله د ژمي په موسم کې څه باندې 40,000 مواشي تلف شول او پر روان ژمي کې هم دوی د مواشي لپاره د اولفې له کموالي سره مخ دي. د شمازون د کوچانو اکثریت پښتانه او بلوچستان برابر وي چې تل د خپل ستونزو د حل په برخه کې د محلي چارواکو له تعصب او ډک چلن څخه شکایت لري. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د استانبول پروسې د آسیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی او د دې هیواد صدر اعظم په همدې لړ کې پرون شنبه د دغه هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده دا سیاسي دوه ورځنی کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه یعنی د سه شنبې او چهارشنبه په ورځو په اسلام آباد کې جوړ شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیوي مومن راپور واوري.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د استانبول پروسې آسیا زل کانفرنس لپاره چمتووالی نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زل دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نوي هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نور شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د هیواد له جګ پوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د کانفرنس چمتووالی ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړي چې تر دې د مورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زل کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نور شریف وکړي. که څه هم پاکستانی چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي دی ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې خی افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زل په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زل کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
په اسلام آباد کې د جوړیدونکو د آسیا زړه کانفرنس په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اوریدم، او اوس هم د یو بل کانفرنس په اړه چې د همدا افغانستان په ارتباط دی او په لنډو ورځو کې جوړی شي. ایسا په یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره په برلین کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو اقتصادي کانفرنس ګټور بولی. د دې ادارې مرستیال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کانفرنس یو ښه فرصت دی چې افغانستان ته د جرمني د پانګوالو پانګې جذب شي. د خبري وروسته له دې کېږي چې ولسمشر غني له جرمني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه څو شپږ اونۍ وروسته په برلین کې د افغانستان د پانګونې د هڅونې په هدف یو کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ناجي ساپی راپور واوري.
په مصرفي بودیجه کې د لازمو تفصيلاتو نشټوالي د بودیجې د سرچینو ګونګوالي او په دې برخه کې خلکو سیمه ییزو چارواکو او مدني فعالانو ته وند نه ورکول د مدني ټولنې د غړي او خبرګونونو لپاره ولې دي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان او د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي چې د 1995 مالي کال په بودیجې کې د تفصيلاتو نشټون اداري فساد ته زمينه برابروي. د شفافیت د سار اداري اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ په یو ناسته کې ویل چې د پروژو د سیړلو د تطبیق او نه تطبیق لپاره اړتیا ده ترڅو د هرې پروژې په اړه ډیر جزئیات ورکړل شي.
بساته محل، بساته ولسوالي، بساته ولایت،
د سیمې ولسوالي او ولایت په کچه همدارنګه د هر سکتور په کچه باید دا واضح وي چې پیسې کوم پروژې ته په کوم لارو لګول کیږي، ترڅو موږ پوه شو هغه پیسې چې وي پروژې لپاره په پام کې نیول شي وي، آیا هغه پیسې ورکړل شي کنه، آیا هغه پروژه تطبیق شي او کنه، ترڅو یو ټولنیز حساب ورکونه ارام منستشی.
ورسته سیړنې خي چې روان کال په افغانستان کې د پانګونې کچا کم شوه، خو د ایسا ادارې چارواکي د برلین په سیر کانفرنسونو د پانګونې د وضعیت د خکېدو لپاره ګټور بولی. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس وای د برلین په جوړیدونکو کانفرنس کې به په افغانستان کې د پانګونې پر موجوده فرصتونو بحث او جرمني پانګوال به پانګونې ته تشویق شي. خغلی شمس د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د برلین په کانفرنس کې باید د جرمني په ګډون بهرنیو پنګوالو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي.
کومه چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې خپل حکومت څومره ژمن دی چې په دغه موجوده امکاناتو فرصتونه به وړاندې ورکړي سرمایه ګذارانو ته، د هغوی د امنیت او مسؤلیت ساتنه به هغه ساحو کې چې مشخصا کار کوي هغه ساحو کې ورته تضمین ورکړل شي او شفافه تګلاره باید په دې رابطه باندې موجوده ترڅو پورې هغه تشویق شي.
دا خبرې ورسره له هغه مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د پنځشنبه په ورځ د جرمني د اقتصادي چارو او انکشافي همکارۍ له وزیر ګرات مولر سره وکتل او دواړه لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د المان د اقتصادي مرستو په هکله بحث وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو توافق وکړ چې په افغانستان کې د پنګونې د هڅونې لپاره به جرمني تر راتلونکو شپږو اونیو پورې په برلین کې یو کانفرنس جوړ کړي.
تاسو زموږ اخلاق آزادۍ راډیو اوري. د هلمند برښنا ریاست په روان کال کې 2.25 میلیون افغانۍ اوای ترلاسه کړی دی. د برښنا رئیس چې د خپلو سلو ورځو کاري پلان په اړه معلومات ورکول وویل کچیري د کجکی د برښنا د فابریکې دریم توربین وټرل شي او تر لشکرګا پورې د لاین غزیدل بشپړ شي په اوایدو کې به څو چنده زیاتوالی راشي. له سیمې څخه د الیاس دای راپور.
د هلمند برښنا رئیس انجنیر نصر الله کنیوی پروان دیار لسو څلو نو یم مریض کال کې د تیر کال په نسبت 15% وای ډیر سوی دی. کنه چې په خبري ناشته کې معلومات ورکول ویل ساش کال توانې دلی دی چې 2.25 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او دا د تیر کال په نسبت پر ازاتوالي شي. هغه شکایت وکړ چې وسوم ځینې لوړ پوړي دولتي کسان یو شمیر ادارې د 2.5 لک افغانۍ په ارزښ کردار دي. نصر الله ویل کچیری هغه ادارې چې د کلون رئیس خپل بیرون دي تحویل کړي پیسې ورکړي په وایدو کې به څو چند زیاتوالی راځي.
د هلمند برښنا ریاست د برق د وایدو پر وخت او زمان سره جمع شوی دي چې دغه درو میاشتې په مجموع ډول سره 2.28 میلیون 1,6,3 افغانۍ وایدو ټول شوی دي.
دول ځینې هم خلک هم د برښنا بیلونه نه تحویلوي او د 3 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې خلک قرضدار دي. د برښنا رئیس زیاته کړه د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د ترل کېدو کار دوام لري خو د دې کار پر سست حرکت باندې نیوکه وکړ. ویل تروان کال تر پای باید ټول توربین وټړل سی خو داسې ښکاري چې دا کار په یادمه ده کې نشونه ده. نصر الله کانی ویل د ګریشت برښنا د فابریکې وسایل او توربینونه زړه سوي دي او د ورځې نه بلیته د برښنا تولید په کمی دوري
ول شکرګا تر غل اعلان ډیر زور دی او پوره استفاده نه ځنی کیږي او په لار کې امنیتي تامین نه دی او هر وخت کته کیږي په داخل د شهر او ګریشت ولسوالۍ کې بعضی اشخاص او دولتي دوایر خپل د برق صرفیه پر وخت او زمانه تویلی وي چې فعلا موږ د ول سو او 1,250 لک 8,640 افغانۍ طلبات لرو.
د زیاته کړه پیسې چې د برښنا د اوایدو په لاس ورځي بیرته د برښنا پر سیستم لګول کیږي چې په دې لړ کې د شار په خوانی انالوګ میټرونه اوسنی نوی ډیجیټل سیستم ته اړول پیل کړی دی او په دې برخه کې ډیر کار هم تر سره شوی دی.
لږ سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو موضوع مخکې اعلان کړی دا او بیا هم اعلان کو د خصوصي تعلیمي مرکزونو په اړه ستاسو نظر سره. خو اوس مرجع احمد زید د سات لاند خبرونه اوروي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمينه برابروي. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دی او هوان په 14 کې شاوخوا 10 کسان ووژل شول چې په غو کې ماشومان هم شامل دي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر اجنډا خبرې وشوې. په پام کې دغه کانفرنس په اسلام آباد کې جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې فدرال سیډونکو به په کالیفورنیا ایالت کې د ویکسي او خاوند لخوا د سوار لسو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه 10 نور لا درک شول چې په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه ځای کې ور ولګید. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځای 2 کارګران ژغورل شوي دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې د درې ښځو لخوا ترسره شوې دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکار تکنیک آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. در افغانستان سال هاست که مکاتب و پوانتون های خصوصی فعالیت دارند. در شهرهای بزرگ ده ها و شاید در سطح تمام افغانستان صدها مؤسسه تحصیلی خصوصی وجود داشته باشند و فعالیت کنند. شمار از افغان ها از فعالیت های این مؤسسات یعنی مکاتب و پوانتون های خصوصی رضایت دارند و شمار دیگر هم شکایت. شما چطور؟ شما راضی هستین؟ آیا میگذارین کودکانتان یا اعضای خانوادهتان به مکاتب خصوصی برن؟ فعالیت های از اونا برای شما قابل پذیرش است؟ در این مورد بحث میکنیم در برنامه حاضر و نظریات شما را خواهیم گرفت. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 از طریق تلفن های افغان بیسیم تان میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه بر ما به دریو پشتو بفرستین. لطفاً در پیام های خود نام و محلتان را ذکر بکنین، نظرتین در مورد موضوع برنامه و همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل، نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې له خصوصي تعلیمي مرکزونو راضی یاست او کنه. په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او مرکز کې ګڼ شمېر خصوصي تعلیمي مرکزونه جوړ شوي دي. تاسو له دغو خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو څومره راضی یاست؟ البته دغه خصوصي مرکزونه فیس غواړي، شاید یو شمېر خلکو وسونه رسیږي چې فیس ورکړي، خو که چیرته پیسې ولري حاضر یاست چې ستاسو ماشومان په دغو خصوصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړه وکړي او که نه په دولتي ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو کې. نو نعیمی صاحب، تاسو خود تلفون شمیری او د سکایپ نمبر هم اعلان کو، ادرس هم اعلان کو، ور بشو لبنانی اوریدونکو ته چې د سکایپ لاره را سره دی، مهرباني کوي
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم. محترم نعیمی صاحب او سروان صاحب، تاسو دواړو ته او د ازادي رادیو ټولو محترمو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم. فهیم نورانی نابینا احمد لغمان،
مهرباني کوي نورانی.
نو واقعا تاسو خو بیا هم ډېر ښکلی موضوع انتخاب کړی. واقعا د خصوصي خواندي او خصوصي پانتونونه په افغانستان کې اوسمهال ډېر زیات شوی دي. البته دا سمه ده چې خصوصي پانتونونه یعنی کیفیت خصوصي خواندي او پانتونونه د ځینو کیفیت ښه دی. واقعا دلته یو لیسه ده د اصلاح په نوم پانتون، خصوصي پانتون خو نشته، دا خو ډېر ښه کیفیت لري او شاګردانو ته ډېر ښه درس ورکوي. دې تر څنګ چې دا نصاب تطبیقي، د نصاب تر څنګ اسلامي مضامین او همداسې کمپیوټر او انګلیسي او داسې نور مضامین ورسره هم ورته وایي. خو خبره دا ده چې منګه د معرف او د تحصیلات علي وزارت نه داخل نه چې پدې پانتونونه او پدې خوندوی باندې یو خپل کنټرول لري او یو مقرره دوی ته پاس کی کنه چې ترسو دوی د امغه قانون او د امغه مقررات لاره یعنی هغه خپل فعالیت ته ادامه ورکي. او بل خبره دا ده چې تاسو ګوري په ځینو ولایتونو کې چې دی اغلته څلور پنځه پانتونونه خصوصي شته، مګم په ځینو ولایتونو کې لکه لغمان دلته یو خصوصي پانتون هم نشته. د زما د خصوصي پانتونونو مسؤلینو نه دا هیله ده چې خپل یوه څانګه داسې ولایتونو ته لکه لغمان چې دلته خلک ډېر زیات د خصوصي زده کړو مینهوال دي، یعنی خلک وظیفې لري او نشي کولی چې په دولتي پانتونونو کې کار وکړي، درس وایي، یا هلته لاره نشي پیدا کولی، نو دغه ولایتونو ته هم دوی خپل یو څنګه فعاله کې لکه اوس زه چې نشم کولی په دولتي پانتون کې، موږ ته داسې امکانات نشته. دانو خپله نابینا یم، سترګې مې کار نه کوي، غواړم چې په خصوصي پانتون کې زده کړې وکړم خو دلته امکانات نشته ده. نو زما دا هیله ده چې باید یو خصوصي پانتون په لغمان کې هم راشي. ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه کوروان.
سلامت باشین صاحب. شنونده بعدی ما هم روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام صاحب، کوم سلام
کنن. سلام میشه به شما با انکار به شنونده های رادیو آزادی.
سلامت باشین صاحب. سلام بر شما هم، روزتان بخیر. بفرمایید صاحب.
بگوشین به ارتباط موضوع تمام آمد آبود از کابل هستیم. دو چیزا باید خاص مطرح بسازم ارتباط با جز تاثیرات خصوصی که در افغانستان آمده. یک موضوعی که اصلا یک نصاب تعلیمی درسته که به منهج افغانستان برابر باشه این نیست، در حالی که ما هم بیاتر هم در وزارت معارف داریم هم وزارت تحصیلات عالی داریم، ولی متاسف کنم اینا از طرف ادامه کنترل نمیشه. همه کسی که از ایران آمدن همون منهج ایران از تدریس میکنن و کسی که از پاکستان آمدن منهج پاکستان در پیش برده ایشون و دقیقی که همی سطح دانش واقعا بسیار پایین آوردن. ما شاید از هستم که من به یک کس پانتونای شخصی درس میخوانم در اونجا کسایی هستم که اصلا حضور پیدا نمی کنند درس های در وقت امکان یا در وقت امکان نهن در وقت امکان که مثلا اگر ما در وقت درس خواندن شاید 20 نفر باشیم، ولی وقتی که ما امکان داشتیم شاید 30 نفر 35 نفر هم اضافه تر شود، در حالی که در مو آزهی که برای ناس جور میشه یا میر آزهی گرفته میشه هم در خانه حاضری از اینا یک نقطه مانده میشه در مورد امتحان و کلشان حاضر گرفته میشه بخاطر از اینکه فیس میتن، چون موضوع تحصیل هم یک موضوع تجارتی شده به نظر این مشکل مردم افغانستان این بسیار مشکل جدی است. چرا؟ بخاطر اینکه بسیاری از مردم
و شنوندی عزیز اگر شما به صورت مقایسوی بگوین چون این چیز در مکاتب دولتی برخی شکایت ها هم وجود داره که در مکاتب دولتی استادان مسلکی نیستن، تدریس درست نمیشه، درس نیست، شاگردا به موقع به موقع یعنی استفاده خوب کرده نمیتونن از مکاتب، چون این چیزی هست به نظر شما؟
درست است که ما میتونیم که سلسله مشکلات از هم در ولایت های ناهمان چون ما شما میتونیم که موضوع تحصیل در قدم اول یک موضوع امنیت بسیار مهم است، در موضوعی که امنیت شاید این موضوع بسیار عمده باشه، شاید در افغانستان در کابل هم این موضوع استادای مسلکی نبود، استادای مسلکی یا مثلا همین مواد درسی نبود، مواد درسی یا کمبودی مواد درسی این موضوع باشه، اما تا حدی نیست که اصلا قابل مقایسه نیست با تحصیلات عالی یا مثلا با مؤسسات خصوصی. چرا؟ به خاطر اینکه اونا دولت ماش میگیرن، حداقل اگر درست است که اگر کیفیت کم بوده باشه ولی به این شکل نیست که بی سواد فارغ بکنن.
سلامت
باشه.
وسم یو بل اوریدون کایل رو فکر کوم چې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی او د سکایپ لاري را سره دی مهرباني کوي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه فدا احمد منصور ما د یو خصوصي پوهنتون استاد یم.
مهرباني کوي.
استاد سو په موضوع پر اړه باندې زما نظر دغه دی چې لبد مرغه په افغانستان کې داسې یو خبره ده چې شاید په نور نړۍ کې دانی دل د چې یو کس یو خبرو کې زیاتره به پماغ باندې ورپسې ولاړې. زما تقریبا دغه شپږو کاله په خصوصي پوندون کې د استادې کیږي. زه فکر کوم چې ستونزي نیمګړتیاوي به وي په هر اړخ کې وي، خو دومره هم نه دي لکه د ځینې رونه یا ځینې چارواکي چې په تور پوری کوي. مثلا زه داسې خصوصي پوندون نه پیژنم چې هغه ډیر مجهز لابراتوار لري، خو لبد مرغه یو دولتي پوندون په پماغ ولایت کې نه لري، په دغه باید به سترګې پټې نشي. مثلا په خصوصي پونتون کې یو ماسل په چوکۍ باندې امتحان ورکړي، خو لبد مرغه په دولتي کې په خاور باندې ناشتي، دې ته مې څوک نه ګوري. کاش کې دغه تم پام شوی وي، نه زه په دې باندې پوهیږم چې ستونزې به وي، خو دومره ستونزې هم نه دي لکه موږ او تاسو د ځینې چارواکي یا ځینې او د ولسونو ځینې خلک پنځه وکی کوي. یو بل شی ته باید سترګې پټ نشي، هغه دا چې دولتي پونتونونه 50 کاله سابقه لري، 40 کاله سابقه لري، او په افغانستان کې خصوصي پونتونونه تقریبا د غشپګه تن روسته تقریبا لس کاله مغونډ کې یعنی لس کاله سابقه لري.
بله منصور صاحب، یو بل مسله دا ده چې ل خصوصي شونځي څخه نه په افغانستان او نه په نور نړۍ کې ډېر شکایت نشته، لیکن ل پونتونونو نسبتا شته، نه صرف افغانستان په نور نړۍ کې هم تقریبا یو څه شکایت کیږي، او د علت هم دا ده چې دولتي پونتونونو ته د کانکور آزموینه پکارده، لیکن خصوصي پونتونونو ته دغه سیاسي آزموینه نه ده پکار لکه څنګه چې دولتي پونتونونو ته پکارده. لیکن خصوصی شوانزی چې دولتي مفت دي وړیا دي خلک ځینې خلک چې پیسې لري او غوی ترجیح ورکوي چې خصوصی شوانزی ته خپل ماشومان واستوي ځکه چې درس لوړ دی.
په خصوصي پونتونو کې مینه لکه دولت غونډي کانکور ازموینه غسل کیږي د دولت هیئت راځي ما درته ویل دغه څو کاله زه تجربه لرم د دولت د وزارت هیئت راغلی دی درې کسیز هیئت راغلی دی هغوی دغه زمونږ پرچی کتلی دي بیرته زمونږ نتیجه وزارت ته تللی ده صحیح ده ځینو به نیمګړتیا ولري ځینو پوهنتونونه به نیمګړتیا ولري داسې ځینې دولتي پوهنتونونه به نیمګړتیا لري مثال د خبرې د په لرو پرتو ځینو ولایتو کې ځینې پوهنتونونه نوم به نه اخلم چې هغې ته یو خصوصي پوهنتون دی یو دولتي پوهنتون دی د هماغه خصوصي پوهنتون چپټرونه په دولتي پوهنتون کې تدریسېږي ځکه چې هلته استادان دي هلته خصوصي دی هلته استاد د پونتون مالک استاد ته وی ګوره کته زما د مقررات او لوایح او کریکولم تطبیق نه کی زه تا ته پیسې درکم ما ته محصلین پیسې نه راکې خو په دولت کې به دا شنه شته دولت کې خو تاسو په خپل پته زه په دولت باندې نیوکه نه کوم خو زه هم چې یو طرفه نظر باید ورنکړ شي دوړ باید یعنی حق جنبو کدل شي هغه د پښتنو خبره پړو مړ معلوم شي چې څوک پړ دی څوک مړ دی دغه معلوم شي چې مثلا راځي یو سروي وکړو په دې خصوصي پونتونو کې مثلا په خصوصي باندې وکه کیږي چې خصوصي کې دسي 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 په دولتي پونتونو د مو کتل شي مثلا دوی حاضر دي مو کتل کې دوی ځینې چارواکي دي چې په خصوصي پونتون کې زده کړې کوي خو کېدای شي یو چارواکي زوی په دولتي پونتون کې زده کړې وکړي او ولته حاضر نشي اما یو شی شو
بله ډیره زیاته مننه ډیره مننه د خبرونم د ملي لپاره جوړه ده چې خلک نظر څرګند کړي او ګوري چې دوی تر څه حدا پورې راځي دی او تاسو خبره سل په سلو کې په ځای ده چې ځینې خصوصي پانتونونه واقعا تر دولتي هم بهتر دي خو ځینې بیا شل دي
کیفیت شون بله بله سلام روغله شکر سلامات باشین سه پیام ها هم زیاد هستن سرون سه شنونده ما رو میگیریم بعد از او بریم با چند پیام که شنونده ها فرستادن بفرمایید سه رادیو آزادی است
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی و سرون صاحب و شنوندگان محترمتان نیازی هستم از سرونم
بفرمایید عزیز
تشکر از شما و تشکر از موضوع البته علمی و آموزشیتان بازم که انتخاب کردی البته نظر ما در مورد موضوع طوری است که اولا من خو طرفدار خصوصیات در کل نیستم متاسفانه ببینید نه تنها مکاتب و پوهنتون های خصوصی بلکه سایر نهادهایی که خصوصی هستند مخالف و مغایر با البته سیستم های دولتی البته کار میکنند بلکه یک نوع مغایرت و مخالفت است ولی بازم متاسفانه دولت افغانستان این مسئولیت و کاملیت خود دارند که برای هر اتباع و باشنده کشور خود تماما البته وسایل و امکانات اساسی را فراهم کند بخصوصا تعلیم و تربیت و غیره را ببینید پانتول ها و مکاتب خصوصی در افغانستان بسیار زیاد است ولی متاسفانه کیفیت آنها که آنطور که برادرا دوستا گفتن چندان خوبی نیستن البته در ابتدا اول خوب بود ولی بعدا زمانی که ما شما دیدیم البته در ظاهر عالی است و در تاسو زمانی که شاید باز خالی است متاسفانه چیزی وجود ندارد دوم مکاتب و پانتورهای خصوصی بیشتر جنبه تجارتی را به خور اختیار کردند فقط تبلیغات پخش و پوسترها و سایر اطلاعات اطلاعنامه ها وجود دارد ولی متاسفانه زمانی که اونجا شاگرد می رود محصل می رود هر آن چیزی که باید که برایش مساعد می باشد بازم نیستند باز به نظر من البته باز هم به خاطر که یک نوع مومد تمام شود همکاری با وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی البته پیش برود برای اینها یک کمک همکاری شد باز هم به نظر من البته خصوصیات مکاتب پانتونای خصوصی
نیازی سه در صورت که چنین نشه بدیل چی هست؟ بسیاری ها فکر میکنن که کیفیت مکاتب دولتی و پانتونها مؤسسات تحصیلات در مجموع چی تحصیلات ابتدایی است چی تحصیلات عالی پایین تر از در افغانستان حالا در این صورت بسیاری ها میخواین تا در مکاتب خصوصی و پوهنتون های خصوصی خودشان یا فرزندان و اعضای خانوادهشان درس بخوانن شما بدیل را در چی فکر میکنید پس؟
بله ما پیشتر هم گفتم هی حق و البته مسئولیت درجه که دولت است که بالای البته سیستم معارف سکتور معارف و بالای ترسولیات عالی کار کند و برای مردم یک تعلیم تربی عالی آفران کند و زمانی که چینی کار نمیشد بعضا مجبور مردم مکلف هستند که بخاطر که امو پسران اولادان خود پیشتر البته تعلیم تربی را خود تر یاد بگرن رجوع به طرف نهادهای خصوصی میکنن ولی بازم البته اینها مشکلاتی را دارن آنطوری که دوستا اشاره کردن بازم کمبودی هایی دارن که در این راست البته کار شد و مشکلاتی که سر رای البته نهادهای آموزشی است چی خصوصی است و آنچه را چی دولتی است برطرف شد تا زمانی که مردم بتوانند که دسترسی خوبی به تعلیم و تربیت داشته باشند. تشکر از شما.
تشکر از شما. سروان صاحب پیام ها خیلی زیاد هستند. چند پیام را شما بخوانید بر شنونده و چند پیامی که آمدن نارا هم من. بفرمایید.
بله سلامت باشید. کریم الله جعفری لزابل لیکلی و خصوصی تعلیمی مرکزونه زیاد کچری د فیس غریبانو څخه و نخلی نو خپوی. محمد دوست لالی لخوس ولایت څخه لیکلی دی و دلته په خوس کې د خصوصي مکتبونو نه زیات دي. نه پېژ منظورې چیرې، شاید منظورې دا وي چې خصوصي ښوونځي زیات دي او خصوصي زده کړو ښه نتیجه ورکړې ده او دولتي مکاتب صرف معلمان معاش اخلي او بس. له نورستان قاري صاحب محمد مدني لیکلي وایي تر اوسه شخصي ښوونځي نشته، نو په دې وجه کومه خاصه تجربه نه لرم چې ښه تدریس کوي او که بده. متاسفانه په نورستان کې تر اوسه پورې خصوصي تعلیمي مراکز نه دي جوړ شوي. محب الله محبت له کندهار لیکلي وایي که چیرې خصوصي تعلیمي مرکزونه په صحراو کې فعال شي ډېرې ګټې به ولري. په صحراو کې ماشومان بې تعلیمه پاتې کېږي. منظور یې هغه سیمې دي چې اطرافي سیمې دي او ښوونځي پکې نشته. سردار ولی سیرت له هلمند له ناوې څخه لیکلي دي وایي خصوصي پوهنتونونه یو ښه چانس دی د هغو کسانو لپاره چې په اداراتو کې کار کوي او د لوړو زده کړو ارمان لري.
بله شنونده دیگر ما خادم نورزای از فرا نوشته کرده که پوهنتون‌های شخصی باید خدمات خود را به فیس کم به مردم ارائه بکنند که همه افغان‌ها به تحصیلات دسترسی داشته باشند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که در اینجا نه پوهنتون است، نه هم مکتب ابتدایی، نه راضی هستیم، نه هم ناراض. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نشته کرده که شاگردان پوهنتون‌های شخصی سر وظیفه و یا هم در خانه هم اگر باشند و غیر از تدریس در مقابل پول اسناد می‌گیرند. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان که خودشان هم یک استاد هستند نوشتند که مؤسسات تحصیلی خصوصی در افغانستان به مرکز فساد تبدیل شده و جوانان که حتی خارج از کشور هستند یا در داخل کشور مصروف کار هستند در بدل پول سند به دست می‌آورند که گفتند به نظر من این کار خیانت بزرگ در برابر وطن به حساب می آید. و محمد عادل ایماق از بغلان نوشته کرده که مکاتب خصوصی برای اطفال و نوجوانان بسیار مفید است، اما به شرط که حکومت از این مکاتب و مؤسسات نظارت بکنه.
بله اوس به ورشو د اسکایپ لاری یو اوریدون کړي، بیا به د تلیفون اوریدون کې واخلو. مهرباني کوي آزادی را میده میکروفون ستاسو.
با سلام علیکم جناب سروان صاحب.
سلام
صاحب، سلام علیکم، خدمت خدمت شما تقدیم میکنم. خروت هم صاحب
کوپن تاسو خبر خروت مهربانی کوي.
زه په اصول کې مکتبونه د خصوصي مکتبونه او خصوصي پوهنتونونو د ایجاد تاسیس او کار سره په اصول کې موافقم، مګر فعلی شرایط کې چې ګورو ډیر نیمګړتیاوې په دې پوهنتونو کې شته. مثلا یو شخص یو تجار سکتور خصوصي یو مکتب ایجادوي یا یو پوهنتون خصوصي ایجادوي، دا چې ایجادوي د خپل هغه معیارونه خپل اول شخصا د معیار ته انسان چې سره کم سړی کوي سي چې پوهنتون ایجاد کی. یو دوم تعلیمي نصابونه چې دوی جوړ کړی دي، خصوصی مکتب تعلیمی نصاب دی معارف تعلیمی نصاب سر از مک و آسمان تفاوت داری. البته طول فشار په هغه باندې راغلی انګلیسی و کمپیوټر انګلیسی مضامین یعنی خصوصی مکاتب کی، در حالی چې معارف هغه کې مکاتب کی دا عمومیت لري د ایجاد دی معارف د افغانستان کې د مثلا سلسله دی یو تکړه تیم له خونه جوړ شوی د نصاب تعلیمی. بل پانتونونو کې از کې اسمه اوس خصوصی پانتونونو کې په اقتصاد بخش حقوق بخش کې خلاصه دا چې لسانس کوود باندې ډیر په فشار دی. نو اوریدین کوم چې هم ویل چې اوجات خلک دی خاص راغلی نیم ورکړی او غوی نه منفقنه غیر ازري کې اخر سمستر که رازی کامیاب دی امتحانو تا رازی اغه موسی خصوصی چې دا ایجاد کړل خپل فیس ته متوجه نه نه د افغانستان آئندی ته او دغه سره خپل علمیت ته متوجه نه بلکې لیسانس سنت منتظر نه چې لیسانس سنت واخلي. نو دغه میارونه دي زما پیشنهاد دي چې چیرې د محترم معارف وزارت او تحصیلات عالی وزارت یو کمیشن دی جو کې هغه فارغین دي خصوصی مکتب او خصوصی پانتونونو چې فارغین کې او پین عمومي امتحان وخصوصی چې واقعا دوی 16 دلاری کنه په نامه کاغذ نه خستې دي او حاضر قیاس د معلمینو او استاد استادان نه یا سروي وسي چا معیارونه لري کنه پانتون کې خوستات مثلا د سنه 400 لسانس سره د سپانتون کې درس ورکي هغه مشخص معیارونه لري موږ پانتونو کې دته وو افغانستان کې د چا چي 90% بغونو نمره کم وي نمره هغه استاد نه کېږي قدر کې نه پاتې کېږي دلته موږ ګوره از امام سنفيان بعضي اشخاص افراد دي چې 50 نمره چانس دوه مې اخیسته او اوسه بعضي شخصي پانتونو کې استادان دي او استاد د پانتون نور مملکتو کې ډېر لوړ معیار دي یعنی د ټولنې ټول عالیترین معیار استاد پانتون دي نو دغه زمان یو که زما نظریات
خوشنامه یک موضوع که یک شنونده ما قبلا هم گفتن خودشان معلم در یکی از مؤسسات تحصیلات خصوصی هستن اشاره کردن به این که امکانات را که برخی از مؤسسات تحصیلی در اختیار دارن تحصیلات خصوصی البته اینا بهتر است نسبت به مکاتب و پوانتون های دولتی فکر میکنین همین مجبور ساخته مردم را برلاوی از اینکه اینا میتونن سند بگیرن از اینجا و دیپلم بگیرن و سند
جناب نعیمی صاحب یک مسئله بسیار مهمه ای دوست ما اشاره کرد شما خیر ببینین به اشاره کردین ببینین امکاناتی را که پوانتون های خصوصی مساعد میسازه برای محصلین خود یا مکاتب خصوصی برای متعلمین خود او همگیش در مقابل گویا حق زمان مساعد میسازه اگر ترانسپورت است اگر دادن کتب قرطاسی است اگر دادن وقت اضافه است. اگر ماین کردن لابراتوار است تمام گپایش در مقابل مسائل پولی است یعنی در مقابل حق زمان همگیش در اختیارشان قرار دارد اگر و معمولا کسایی که در پانتونای خصوصی میرن یا مکاتب خصوصی میرن اونا از طبقه متوسط و طبقه بالای جامعه هستند قشر پایین جامعه این توانایی را نداره که در اون مکتب بره چرا او از ترانسپورت علایده فیس میگیره از کتاب خود علایده فیس پول میگیره حق الشمول علایده میگیره حتی از لابراتوارهای خود علایده میگیره بنان کسی که وضعیت مالیش بسیار خوب است او میره و امکانات راستی هم موساد خصوصی داره موساد دولتی به خاطر نداره پانتونای دولتی و پانتونای مکاتب شخصی که نمیتونه بودیجه را مثلا متعلم بساس قانون اساسی یا تحصیلات جبری است بالای مردم افغانستان و او جبرن باید اونجا درس خود بخونه و امکاناتی که باید مکتب معارف داشتون مساعد کنه یه از بودچی معارف بسیار بالاست نه تنها در مرکز امکانات معارف نداره بلکه در ولایت رسولی ها قطعی وجود نداره بنان دوست مرا میتونه امکاناتی که مکاتب خصوصی و پانتون خصوصی در اختیارشون قرار بده و اونم هم یک علت است که این مردم بله. میره اما مردمی که وضعیت مالیشان خوب است بنی مالی خوب دارن نه مردم عادی جامعه
بله سلامت هستی البته امده شیگنه ده چی تو پیسې لري نو باید امده سزای لارشه مغه زای درس وای په نور دنیا کې امده سره څو پیسې لري اغه هم داسې خزایته زی لوکس مکتب او تزی په ټوله دنیا کې تقریبا هم داسې بل اړین کلرو مننه خروټه صاحب د ټلیفون لاري اوریدل کلرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
مهرباني کوئ سلام
علیکم انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت دریو زده
مهرباني کوئ سلامت اوسئ
سلام سر سلام احترامات وړاندې کوم از رادیو نړیواله مننه کوم د خصوصي په هنتونو او د خصوصي مکاتب ولې شو خبره خو دا ده چې معرف لمنه څومره پراخه وي مغمره خلکو ته زیاته پیدا رسیږي خو خبره دا ده چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي لیسې باید اول خو د معرف د معیارونو سره برابرې وي او بل دوستانو یادونه وکړه شخصي پوهنتونونه او لیسې چې پیسونه جګ دي مصارف جګ دي غریب خلک نشي کولی هلته دوی درسونه تعقیب کړي درسونه وایي هغو خلکو دپاره دي چې هغه اقتصادي مشکلې حل وي بله خبره دا ده چې مو ډېر خلک لیدلي دي دا د باید لوړو تحصیلاتو وزارت نه د معرف وزارت نه دوی کنټرول شي سم صحیح کنټرول شي ډېر خلک داسې دي چې ملیسا ویل دی یا مسل هم اتفاق پوری ملیسا ویل دی اغا چی و شخصی پانتونونو که امکانات لری پیسی لری داخله کوی و زینا درسونه چی اغا تاکیب کی او پیسی ور کوی اغا اصنات تر لاسه کوی الوال از دکرو اصنات تر لاسه کوی بیا دا دوا کوی چی زه پاریخشا هم اکسان پانزینا یا دی مسل دی زراح پانزینا یا دی تی پانزینا پاریخشا هم فکر کوم چې دا کورونه وګیا ټولنې ته په ضرر تمام شي او خدي شخصي پانتونونه خدي شخصي لیسي خدي خدي نو ته دا و خو خبره دا چې باید کنټرول شي ماره معیارونه سره برابر وي دا څنګه ده چې شخصي پانتونونه لیسي موږ ګورو کوشش زیات دی
اینو پوری مشخص وی درسی مواد مشخص وی.
بله سلامت وسه مخکنی استاد وویل چې سابقه کم ده که سابقه یو څه پیدا کی یو څه وخت تیر شي کېدای شي تر دې هم بهتره شي. البته لکه څنګه چې هغه وویل زه هم دا خبر ورسره تاییدوم، یو شمېر خصوصي پوهنتونونه ښه معیار لري، یو شمېر مشکلات لري، په دې کې شک نشته. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. شنونده عزیز بفرمایید، تماس شما با استدیو وصل است، مهربانی
خبری وکی
قابل فهم نیستم.
بفرمایید صاحب. شنونده عزیز تماستان با استدیو ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
متاسفانه مشکلی در لطفا تلفن که خیر. بل اوریدون که تبا نوبت ورکو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بفرمایید شنونده عزیز تماستان با استدیو ما وصل است، صحبت کنین لطفا.
خیر که تاسو خبری نکوی، بل نو اوریدون که تبا نوبت ورکو. خبری وکی یو تجر
مهربانی صاحب. بفرمایید صاحب.
متیولا عابد له نورستان څخه لیکلي وای، دلته په نورستان کې نه دولتي پوهنتون شته نه خصوصي. البته داسې به هم نه یو څه خو به وي، یو دولتي پوهنتون رښتیا وای نشته، لیکن ښوونځي شته. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي وای، شخصي مؤسسې درسونه سم دي خو درغلي پکې شته، یو لایق محصل ته خپل حق کله ناکله نه رسیږي. بل اوریدون کې مسلم خان له کندهار لیکلی وای، په افغانستان کې خصوصي تعلیمي مرکزونه چې تر ډیره د خلکو مشکلات حل کړي دي، باید جدي څارنه وشي او وخت په وخت تعقیب شي چې د بل دود او کلتور مروج نه کړي. یو بلګه په کندهار کې د یو مرکز یادونه کړی دی چې زینوم ناخلمه د مثال ورکړی دی، ویلي دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان نصاب چلوي.
بله، یک شنونده دیگر ما محمد عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که در ولسوالیشان مکتب خصوصی اصلا نیست و فقط یک مکتب گفتن وجود داره که مردم با دادن پول رشوت درسهای خود را پیش میبرند. حالا یک شنونده از ولایت تخار داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب. شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین صحبت کنین لطفا. نمیدانم چیز مشکل است سارون صاحب در خط تلفن.
نه نمده سی معلومی شید در تو موریدون کرده چی آواز نورو.
مهربانی کنین صاحب. مهربانی کنین صحبت کنین. بفرماین صاحب.
صدای مرا داریم آقای نایمی؟
بله بله صدای شما را داریم صاحب. کمی زودتر صحبت کنین، وقت نشر خبرها میرسه. بفرماین صاحب.
سلامت باشین. قاری عبدالحب ارزاده از اولای تخار و رسولیش که میشنستم سیخ خدمت شما. سلام صبحتان بخیر باشه آقای رزاده، همکاره محترم تنو از سلام سیخ.
تشکر سیخ
خدمت شما. هر سوا که در قدم اول ما باید خود اطلاع بکنیم. خب ما در نسبت به مکاتب دولتی مکاتب خصوصی را ترجیح میدیم، چرا که هم شما سید اختر رسولی که ما هیچ تحصیل هم نکردیم. اگر با ایمان یک شهرمند عادی افغانستان میخوام نظر خود را بگویم، انسان باید همه چیزی را که یک لقمانوی را کرد یک کسی را قلب امر را میدانه. خب این روز تر رئیس ما با کشورهای اروپایی دلتا مایی که درباده را با مشکلات گرفتار از این بخاطر ازی که در افغانستان لقمانوی داریم که خود من بگویم متاسفانه همه لقمانوی را میخوریم پس بالا از این انتخاب میکنیم. اگر خداوند چیزی را با ما شما داد که یعنی دولت بر ما شما اول خدا دوم به دولت برابر کرد، اگر شکر نعمت امرو از این همون نعمت ها رو بکشیم انشاءالله و رحمان به قسم دیگه کشورا ما پیشرفت میکنیم. از این کشورایی که در حالت فعلی پیشرفت کردن به این معنی نیست کل یه جمع مثل یعنی همی که قسمی که مرده افغانستان ما میکنه از قسم در یکی باید بر یک سال یا در یک روز پیشرفت کرده باشه و اینا مشکلات